آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو سلام سار مو نیک مرغه زه نو شب آشنایم. آمریکا غږ آشنا رادیو خپل سارنه خبرونه پیلې پاموکی د سیمې او نړۍ خبرونه ده.
دا مهم خبرونه غټی کی ملګری ملتونو وایي چې د په هلمند کې د متحده ایالاتو په هوایي بمباریو کې ملکیان وژل شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای چې د سوریې د سرحدي ښار الباب نیول نږدې شوي دي، او د متحده ایالاتو په مختلف ښارونو کې د پولیسو په چاپو کې په لسګونو غیر قانوني مهاجرین نیول شوي دي. پوره خبرونه ملګری ملتونه وای ممکن چې په افغانستان کې د امریکایي الوتکو په وروستیو هوایي بمباریو کې یو شمېر ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یونما په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره کړې ویل چې هوایي بمباري د پنجشنبې او جمعې په ورځ د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ د سختو جګړو پر مهال شوي، او داسې ښکاري چې کم تر کمه 13 تنه ملکیان پکې وژل شوي دي چې تقریبا ټول ښځې او ماشومان وو. د یونما په بیانیه کې راغلي دي چې د امریکا پوځ د دغې پیښې په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده، خو د هلمند والي او پوځي قوماندانان د سنګین په ولسوالۍ کې د هوایي بمباریو په وخت د ملکي تلفاتو خبره نه مني او ټینګار کوي چې یوازې 60 تنه طالبان وژل شوي دي. متحده ایالات په هلمند کې د طالبانو سره په جنګ کې د حکومتي قواو هوایي ملاتړ کوي او څو واري هلته جټو الوتکو بمباري هم کړې. ملګری ملتونه وایي چې په هلمند کې د 2014 میلادي کال په دوران کې 891 ملکیان وژل شوي چې له کابل نه په غیر دا د ملکي تلفاتو په حساب په یو ولایت کې تر ټولو لوړه کچه وه. تیر کال په افغانستان کې په مجموعي ډول 11,400 ملکیان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي چې 40% کې د کم عمر ماشومانو. تاسې د خبرونه د واشنگټن نوري. د امریکې په مختلفو ښارونو کې د پولیسو د چاپو په دوران کې په سلګونو غیر قانوني مهاجرین نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ مامورانو ویل چې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو عملیات تیر هفته پیل شوي وو، او مقصد یې د ورانکارو ډلو، بدماشانو او د مخدره موادو د سوداګرو او په اخلاقي فساد کې ککړو افرادو نیولو. چارواکي وایي چې دا چاپې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هغه اجرایي فرمان سره تعلق نه لري چې تیره میاشتې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر اتک د بندیز لګولو لپاره جاری کړ او د یوې فدرالي محکمې په حکم عملي کېدل په موقتي ډول وځنډول شو. په واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي چې پولیسو په شپږو ایالتونو کې چاپې غورځولې، او د نیویارک، شیکاګو، لاس انجلس او اټلانټا په شمولي په غټو ښارونو کې 160 کسه ونیول. ګمان کېږي چې دا وخت 100 غیر قانوني مهاجرین د امریکې په مختلفو ښارونو کې پټ اوسیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای چې د سوریې د سرحدي ښارګوټي البابنه د اسلامي دولت یا داعش ته وسلوالو شړل نږدې شوي دي، او د ترکیه پوځ به د سوریې په شمال او ختیځ په لورې خپل پرمختګ جاري ساتي. اردوغان د خلیج د هیوادونو په سفر له روانېدو مخکې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د ترکیې د پوځ عسکر او طرفداران د الباب مرکز ته داخل شوي دي، او له څو خواوې د ښاغلي اردوان په وینا دغه ښار ګوټه محاصره کړی دی. اردوغان زیاته کړه چې د داعش جنګیالي له الباب نه په بشپړ وتو په حالت کې دي. الباب د ترکیې له سرحد سره نږدې د حلب په ولایت کې د داعش وروستی مهم سنګر و، او په دې وروستیو ورځو کې د سی آی اې د نوي رئیس مایک پامپیو په شمول د لویدیځو هیوادونو لوړپوړو مشرانو ترکیې ته سفرونه وکړل، او په سوریه کې د داعش په ضد د جنګ د ګړندي کولو په خاطر د ترکیې له مشرانو سره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د ترکیې 85 عسکر په سوریه کې د جنګ په دوران کې وژل شوي دي. د سومالیلند د بیلتون غوښتونکي جمهوریت پارلمان د یکشنبې په ورځ په غوڅ اکثریت متحده عربي امارات ته اجازه ورکړه چې د بیربیرا په بندري ښارګوټي کې هوایي او ځمکنۍ اډه جوړه کړي. پارلمان د سومالیلند د جمهور رئیس احمد محمد سیلانو په غوښتنه پریکړه کړې، او دلیل یې داو چې دا اقدام به په سومالیلند کې د خارجي پانګې په راجذبولو کې مرسته وکړي. خو د پارلمان ځینو غړو د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ، او مخکې له دې چې پولیس د پارلمان له ودانۍ نه په زور وباسي د جمهور رئیس سیلانو او د هغه د ملګرو په ضد نارې ووهلې.
د امریکا غا آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د اوروزګان ځایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو نام نه یو پترس کې ملکی مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملکی مرګ ژوبلې تر څنګ د اوروزګان د تازه نام نه یو له کبله دیار لزره کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوې دي. پاموکي پاک لید عزیز الله پوپل رالیګلی رپورت ده.
د روزګان له تازه نامنوی څخه تر 15 میاشتې زیات وخت تیریږي، خو لا هم دوامدار نامنوی پکشي د ډیرو انسانانو ژوند ګواښي. د دې ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي چې په یاد موده کې دوی ته 301 اویا تنه ملکي وګړي په ټپي حالت کې وروړل شوي. د روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان نیازی وایي چې له یاد شمېر ملکي وګړو څخه یې شلو تنو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساور کړي.
د جګړې د پیل نه تر دې دمه پورې ملکي دغه چې دي زخمیان تقریبا 301 نه پر راوړي، چې په هغه کې 102 پکې ماشومان دي او 100 نفر پکې مړه شوي دي. مختلف ساحونه راوړي دي، د ورسالېونو خو اکثره د مرکز سرینګوټ دي، د جنگ له امله چې هغه د مرمۍ له امله دي یا د انفجار له امله دي.
په روزګان کې د ملکی مرګ ژوبلې درامنځته کېدو عامل د ولایتي شورا غړي مځکني ماینونه او د جګړې په منځ کې د ملکی خلکو بند پاتې کېدو بولي. د ولایتي شورا غړي وایي چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام نه کیږي، د دولت مخالفین له کورونو څخه د سنگر په توګه کار اخلي او حکومتي قواوی بیا د دولت د وسلوارو مخالفینو له لوري د ملکی خلکو د اوسېدو په سیمه کې د سړک د غاړې شخصي ماینونه پر وخت نه خونسا کوي.
هغه زموږ نظامي ارګانونه چې دي پلان په دغه کې بې کفایتي ښودلې ده. د ماینو د خونسا کېدو در مخه سره دی اولسونه ته اجازه ورکړې ده چې هغه خپل کورو باندو ته تللی دي، چې دی هغه تلفات لیدلې دي
او دا تاوان زیات د مخالفینو د خوا سره رسیدل دي، چې هغه مخالف دولت زور پر ورولي او دی ولاړ سي په شخصي کورو کې تل تکشيني د شخصي کورو سره ټکان ورکي.
خپل د جګړو قرباني سوي یو ډله کسان وایي چې د جګړو د دواړو خو له لوري مرجوب لور اوړي، خو بل ډله بیا وایي چې د دولت مخالفینه په کورونو کې سنگرونه نيسي.
وروره ګان سم مال روان کړو د میدان سر ته د 1,000,000 ټکان باندې وکړه. یم بل وروره یو دغه ماشوم بارې وې شل زخمیان دي. لاته نو ولا که درک نره ته مال میر خو مينې ته پستان د میدان پر سر و
لوري د لارو پر سر او د ملکی خلکو د وسیدو په سیمو کې شخصي ماینونه د ملکی مرګ ژوبلې ستر عامل بولي. د روزګان ولسی مشر عجیب باور وایي چې افغان کواوی هم د ماینونو د خونسا کېدو پر مختلي وسایل پلاس کې نه لري او پر وخت د ماینونو د خونسا کېدو په چارو کې پاتې راغلي.
هغه تاکتیک چې زموږ نظامیان ورته په کار ده چې په هغه باندې افغان پوز نه دی سنبال، چې دی د غیر نظامیانو د مرګ کچه راټیټه کړي. تاسې وګورئ په تېر یو بمبار کې هم خارجیان د طرفه څخه اویا کسه ملکي په شهادت ورسېدله. بعضې هغه افغانان نظامیان چې دي هغه داسې وسایل نه لري چې دی د دوست د دښمن داسې تشخیص وکړي چې هغه دښمن په ادب کې او ملکي نجات ځینې پیدا کړي.
د ملکی مرګ ژوبلې تر څنګ د روزګان د تازه نامنوی له کبله ډیر لزر کورنۍ له خپلو مینو څخه کډوال شوي. تیره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یو نامه له لوري په 2014 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې ارقام اعلان شو چې د تیر کال په پرتله پکې زیاتوالی راغلی. د یو نامه د راپور له مخې په تیر میلادي کال کې 1,400 ملکی کسان وژل شوي او 3,408 تنه نور ټپیان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو ځنې استازي او د یاد ولایت ولایتي شورا د خلکو له قوله وایي چې په کندز ولایت کې وسلوالو روسي وسلې ترلاسه کړې دي. د دوی په وینا د سیمې خلک په دې باور دي چې وسلوال د تاجکستان له پولې د کښتیو په واسطه دا وسله د دشت ارچی او درقطک ولسوالیو ته انتقالوي. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر د هغه هیواد له پولو نه وسلو لیږد را لیږد رد کړی، خو دفاع وزارت وایي چې له پلټنو وروسته به خپل موقف روښانه کړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف زادران د موضوع په اړه رپورټ رالیږلی دی چې
په کندوز کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي وایي سره له دې چې په دغه ولایت کې میشتو وسلوالو ته د پاکستان له لورې اکمالات ممکن نه دي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو نوي وسلې ترلاسه کړې دي. دوی د سیمې د اوسیدونکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د تاجکستان له پولې وسلې ترلاسه او په کښتیو کې د امو سیندې غاړې ته رالېږدوي. پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ازادي راډیو ته وویل د خلکو له ډېرو شکایتونو وروسته دا اندېښنې د تاجکستان له سفیر سره هم مشارکې کړې دي.
طالبان د کشتی شبانه د دریا دیده میشوند.
دی وی طالبان د شپې له خوا په کښتیو کې لیدل کیږي او په آمو سیند کې کښتۍ تګ راتګ کوي. د تاجکستان سفیر دا موضوع رد کړي او وایي چې دا کښتۍ د افغانستان په خوا کې چلیږي. دوی وایي زموږ پولې زموږ په لاس کې دي او روسان نشته، خو د سیمې خلک اندېښنې لري. له دې وړاندې د کندوز پخواني والی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته ویلي چې روسي ځواکونو د داعش له ډاره د تاجکستان او کندوز ترمنځ په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی، وسلوال طالبان تجهیزوي او وخت نا وخت ورسره لیده کاته هم کوي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي د سیمې خلک په دې باور دي چې طالبان له همدې لارې وسلې رالیږدوي، خو دی وایي چې دا موضوع لا مستنده شوې نه ده. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کندوز په تیرو دوه کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد پاتې شوی، حتی د دې ولایت مرکز دوه ځلې په موقت ډول سقوط هم وکړ. له کندوز نه مخکې د فراه ولایت چارواکو هم ویلي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو سره روسي مارک وسلې شته. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو قوماندان جنرال جان نیکلسن هم د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټې کې روسیا او ایران له طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ د ملي شورا د غړو او افغان څېړونکو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لا هم د موضوع د څېړلو خبره کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع په اړه به هر اړخیزې پلټنې وشي.
موږ داسې تر اوسه پورې کوم اسناد موثق اسناد په لاس نه لرو چې دې په حق باندې پوښتنې کوو، تحقیق کوو. کچېرې واقعیت ولري بیا هغې په صورت کې به بهرنیو چارو وزارت یا د دولت چې مسؤول مقامات یا وي خپل نظر اعلان کړي.
روسي چارواکو هم له طالبانو سره اړیکې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ تر حده دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو او سیاسي څېړونکو ویلي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې په دې هېواد کې د امریکا او روسیې د تقابل مخه ونیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خصو چارو وزارت او پروموټ پروژې د یو راپور لمخه اوس مهال د افغانستان د دولت د مامورینو 22% خزي جوړي. د دغه راپور پر بنسټ افغان حکومت پلان لري چې تر 2020 کال پورې په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو شمیر 15% ته لوړ شي. په دې اړه له کابل د خبريال لیمینیازي رپورټ اورو.
د پروبوټ پروژې او د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ نن په کابل کې دوه ورځنی کانفرنس پیل کړ. د دغه کانفرنس ګډونوال هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره اغیزمنې طرحې او پالیسۍ جوړې کړي. د دې کانفرنس موخه په وزارتخانو او دولتي ادارو کې د میرمنو په وړاندې د موجودو ستونزو ارزول دي چې میرمنې څنګه کولای شي په وزارتخانو او نورو دولتي ادارو کې د خپل تحصیل او سویې مطابق دندې ته لاسرسی ومومي. د پروموټ پروژه چې د امریکا د نړیوال انکشافي ادارې یا یو ایس ای آی ډی لخوا تمویلیږي، موخه یې دا ده چې د ښځو ظرفیتونه لوړ کړي او تر څو د دولتي ادارو په لوړو څوکیو کې د کار کولو جوګه شي. د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مشر ادریس عمرزاد دغه کانفرنس ته په وینا کې وویل:
د دې کانفرنس مو از رئیس صاحبای منابع بشري، پلان او پالیسي او امرین جندر.
په دې کانفرنس کې موږ د وزارتخانو د پلان او پالیسي، بشري منابع او جندر له رئیسانو وغوښتل چې موږ سره ګډون وکړي تر څو هغه ستونزې او خندونه چې د میرمنو په وړاندې دي دا غي پړه بحث وکړو او د ستونزو لپاره د حل لارې چې په وزارت خانو او نورو دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې شتون لري وړاندې کړي او بیا په مربوطه پالیسیو کې د پالیسیو د اصلاح په مخه ځای په ځای کړي،
اتخاذ کنن و بعدن د پالیسی های مربوطه به عنوان اصلاحات پالیسی بگنجانه.
دی پروموت سولی او دیموکراسی لپاره دی برابری بنسټ وای چې پلان کلری چې د 2018 کال تر وروسته پورې به په حکومت کې د میرمنو ونډه 25% او په 2020 کال کې به 15% تل وړه شي. اوس پښتنه دا ده چې د کوم ستونزو له امله په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه لږه ده. د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ دغه ستونزو او خنډونو په اړه وویل:
نیاز ازی د وجوازه شده بود که پالیسی ها باید
پالیسیانو کې باید اصلاح منځته راشي او دا ضرورت و چې پالیسیانې باید بدلون وکړي. بله ستونزه فرهنګي ستونزه ده. میرمنې تر دې حده تر فشار لاندې دي او دومره تر اغېز لاندې راغلي دي چې په دولتي ادارو کې خپل پر ځان باور له لاسه ورکړی ده. هغه مهارت چې سړی لري ښځې دوه برابره لري، خو دومره پر ځان باور له لاسه ورکړی دی چې تر څو له یو سړي سره مشورې ونه کړي نو تصمیم نشي نیولی.
همساوی اسباو نداشته باشه تصمیم گرفته نمیتونه، بدبختانه.
پروموت پروژه د میرمنو لپاره سلورم د برنامه لري. په دولتي ادارو کې د خزو ګډون، د دولتي ادارو په رهبرۍ او مدیریت کې د خزو ونډه، د خزو اقتصادي پیاوړتیا او د خزو سیاسي ګډون په دغو برنامو کې شامل دي. د دغو برنامو له لارې د 15 کلونو په موده کې 3000 افغان میرمنې روزل کیږي، چې له 2014 کال نه تر دې مهاله 1411 میرمنې د همدغو برنامو له لارې روزل شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
په دې حال کې چې خلک د مهاجرت او د ویزو په اړه د ټرمپ نوي فرمان ته انتظار دي، د ایران د پخوانی پاچا محمد رضا پهلوی زوی د جمهور رئیس ټرمپ نه وغوښتل چې د ایران د ولس او د اسلامي حکومت ترمنځ د توپیر وکړي.
د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی چې په امریکا کې د ایران د ملي شورا په نوم د اپوزیسیون د ډلې مشري کوي، د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ایرانیان له دې سره ډیر حساسیت لري چې څوک د ایران د اسلامي حکومت په څیر چلند ورسره وکړي. د ایران حکومت د نړیوال تروریزم پر ملاتړ کولو تورن دی.
Iranians are very sensitive. Iranian bal hit shay dum radar nazrawi har waqt che Iran num akhsil ki ki Iran aw terrorism yow za yadi gi da kar aslan Iran aw ya Iranian pore adan lari da de Iran de regime kar dai hamde regime der shmir Iranian shakanje kri di pa hamde khatar de hukumat aw khalq tur mein tafki kawal der muhim di aw latul khalq sarbayat pa yow dawl mamla wani shi
د مهاجرت او ویزو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ فرمان چې اوس د محکمې لخوا معطل شوی دی، په هغو وو هیوادونو کې ایران هم شامل دی چې امریکا ته پر راتګ موقتی بندیز لګول شوی وو. خو ښاغلی پهلوی وایي چې دا منی چې هر هیواد د ځان د امنیت په خاطر ګامونه اخیستلی سي او د دې پریکړه کولی سي چې هیواد ته څوک راشي او څوک رانشي. پهلوی وایي د جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت تګلاره باید د دې پیغام ورکړي چې د ایرانیانو د وړتیاو او استعدادونو قدر کیږي. د ایرانی مهاجرینو درلودل د دې هیواد یعنی امریکا لپاره ډیره لویه سرمایه ده. که هر وخت په ایران کې سیاسي حالات بدل سول، همدا مهاجرین به د ایران او امریکا ترمنځ قوي سفیران وي. ولیعهد رضا پهلوی د مهاجرت د فرمان او د ایرانیانو د اندېښنو په اړه جمهور رئیس ټرمپ ته یو لیک هم استولی دی چې پر خپل پاڼه خپور کړی. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ د مهاجرت څنګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل اوریدونکو او د تلویزیون لیدونکو ته موقع ورکړه چې د جنوري په 28مه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا متحده ایالاتو ته د څو هیوادونو پر راتګ باندې د بندیز لګولو په خاطر د اجرایه فرمان د قانوني اړخونو، د امریکا د عدلي نظام او قاضیانو د اختیاراتو په اړه د فیسبوک لاره پوښتنه وکړه. زمون همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته دغه پوښتنو او ځوابونو غټی کی درووري.
ایوا مهمه پوښتنه چې امریکا غغنه ډیرو خلکو کړي داوا چې آیا د فدرالي محکمو قاضیان کولای شي چې د ټرمپ اجرایه فرمان ویټو کړي او کنه؟ نه، قاضیان د دې اختیار نه لري. هغه ایوازي دومره کوي چې په قانوني او حقوقي ابعادو او اړخونو باندې غور کوي او پریکړه کوي چې د عملی کېدو اجازه ورته ورکړي او کوي وزنډي. هغه چا چې دغه فرمان پر ضد فدرالي محکمې ته رجوع کړی و، غوښتنه یې دا وه چې عملي کول باید وځنډول شي او د امریکا د فدرالي محکمو د نهم سرکټ د استیناف د محکمې دریو قاضیانو هم ایوازې په دې اړه پریکړه صادر کړه چې د واشنگټن د ایالت د مرافع قاضي مخکینۍ پریکړه پر ځای وه او کنه، او د حکومت د مدعیلو ممانو په استدلالونو باندې غور وکړ. دې نتیجې ته ورسېدل چې د قاضي پریکړه پر ځای وه. دا غدواله پریکړې موقتی بڼه لري او یوازې ستره محکمه د دې صلاحیت لري چې د تل لپاره دغه فرمان فسخ کړي او په دې اړه حکم صادر کړي چې آیا له اساسي قانون سره په ټکر کې واقع دی او کنه. خو جمهور رئیس او د عدلي وزارت حق لري چې د دغه فرمان نه د دفاع په خاطر رجوع وکړي. د دغه بندیز په خلاف باندې فدرالي محکمې ته چا رجوع کړې وه؟ د دغه بندیز پر ضد برابر 18 درخواستونه په فدرالي محکمو کې درج شوي وو چې په دې جمله کې ځینو انفرادي بڼه لرله او د هغو کسانو لخوا درج شوي چې د ټرمپ د اجرایه فرمان پر اساس ویزې فسخه شوې وي او امریکا ته له راتګ نه منع شوي وو. که فضل محکمه پریکړه وکړي چې د ټرمپ فرمان غیر قانوني دی، بیا به څه کیږي؟ جمهور رئیس او حکومت حق لري چې د استیناف محکمې ته بیا رجوع وکړي، او که محکمې ورسره ونه منله او رد یې کړه، هغه کولی شي چې سترې محکمې ته رجوع وکړي، او که سترې محکمې هم د استیناف د محکمې حکم تایید کړ او د حکومت درخواست رد شو، بیا نو په هیڅ صورت کې دغه فرمان د اجرا کولو وړ نه دی. جمهور رئیس کولای شي چې خپل فرمان متن بدل کړي او بیا صادر کړي. ستره محکمه خدا وخت اته قاضیان لري، که فرضاً څلور قاضیان ورسره ومني او څلور نور رد کړي، بیا به څه کیږي؟ په دې صورت کې به ستره محکمه د حکومت درخواست د استیناف محکمې ته د نظر ثانی په غرض استوي، او هر پریکړه چې دغه محکمه وکړه قانوني بڼه لري. څوک د دې اختیار لري چې د سرغړونو په صورت کې د فدرالي محکمې یو قاضي ته سزا ورکړي؟ په امریکا کې اجرایه قوه له عدلي او قضایي قوې نه بالکل جلا ده، او د دواړو ترمنځ په اصطلاح د چیکس اینڈ بیلنسز یا د موازنې او تعادل د ساتلو اصول مراتیږي. یو خوا هم د قانوني گرفت او مؤاخذې له ویرې په دومره اسانۍ له خپل حد نه سرغړونه نشي کولی. جمهور رئیس د قاضیانو د انتخابولو او مقرری واک لري، خو منظوري کانګرس ورکوي. ایوازې کانګرس اختیار لري چې د تخلف په صورت کې قاضي مؤاخذه کړي او له خپل دندې نه ګوښه کړي. امریکایي قاضیان د خپل ژوند وروستۍ شېبې پورې څوک له خپل دندو نه نشي لرې کولی. آیا د عدلي وزارت د حکومت برخه ده؟ بله، د امریکا د عدلي وزارت د حکومت برخه ده، او په راس کې لوی څارنوال واقعي چې جمهور رئیس یې مقرروي، خو منظوري د کانګرس په لاس کې ده. او فدرالي محکمې هم د عدلي وزارت چوکاټ کې د فدرالي سیستم یو برخه ده. د امریکا د عدلي وزارت شپېته جلا جلا خود مختار ادارې لري چې د خپلو چارو په سرته رسولو کې مستقل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
رپورټونه وایي په افغانستان کې د معتادینو شمیر زیات شوی دی. د ودانه د غیر دولتي مؤسسې مشر محمد نصیب سره زمنګ همکار د اتحاد د زیاتېدو او مخنیوي په باره کې مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
نصیب جان، نن په افغانستان کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. د ودانه افغانستان مؤسسه هم په دې برخه کې کار کړی دی. ستاسو فعالیت په کومو کومو برخو کې دی او په کومو ولایتونو کې دی؟
د کې شک نشته چې معتادین په افغانستان کې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي، او د ودان مؤسسې د ډېر پخوانه را په دې خوا د معتادینو په تداوی او همچنان په مخنیوي کې او د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې چې اعتیاد بد شی دی، په دې کې په مختلفو ولایتونو کې کارونه کړي، او اوس فعلاً هم په مختلفو ولایتونو کې داسې مراکز لري، داسې پروګرامونه لري چې هغه په مخنیوي کې او همچنان په تداوی کې او د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې کار کوي.
دغه ولایتونو کې چې تاسو فعالیت کوئ هغې نومونه اخیستلی شئ؟ کوم کوم ولایتونه؟
او موږ په داسې ولایتونو کې کارونه کړي لکه هلمند، قندهار، خوست، پکتیا، بدخشان، ننګرهار، کابل، زابل، وردګ، لوګر، غزنی. مخنیوی او د خلکو د اذهان په روښانه کولو کې د افغانستان په ټولو ولایتو کې کار کړی.
نو د کومو وسیلو نه تاسو په کلینیکونو کې کار اخلي؟
دا مختلف وسیلې دي. یو کم تعداد یې طبي خدمات دي، خو زیات یې د اجتماعي خدمات یا خلکو ته دا آگاهي ورکول چې مخدره موادو استعمال دوی ته دوی کورنیو ته او جامعې ته نقص لري، او همچنان د دینی ارزښونو نه موږ استفاده کوو چې په د اسلام په مقدس دین کې هم د مخدراتو استعمال کر او قاچاق کې منی دي، نو د علماو نه هم موږ ډیره استفاده کوو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لومړۍ سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، الله مات.